درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس ښاغلی واقفي درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تېر نړیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ ده، 1443 لمریز کال د لړم د میاشتې 12مه، د 1446 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې 28مه، او د 2023 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په امریکایي وسلو سره د فلسطینیانو نسل وژنې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د قرآن په لوشې د پروګرام یوه نوې برخه واورئ، او په پای کې به هم ستاسو په خپلو لیکونو، پیغامونو، شعرونو او مطلبونو ستاسو خپله مشتمل یعنی د هر کله راشه پروګرام به تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خپل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په تهران کې د جرمني د سفیر احضاریدل، لا تاجکستان سره د طالبانو د اړیکو پراختیا، په پاکستان کې د واکسیناتورانو پر ساتونکو په برید کې د وکسانو وژل کېدل، او د لبنان په سویل کې کابو زرو صهیونیستانو ته اوښتې مرګ شوبله. اوس هم بشپړ خبرونه. په جرمنی کې له قونسلي خدماتو څخه د ایرانی اتباعو د محرومیت په تړاو د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر د غیر عادلانه پریکړې په اعتراض کې په تهران کې د جرمنی شارژ افیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو. د صحاب شبکې د خبر له مخې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر آنالنا بایربوک د جمشید شارمد د تند ترګرډل د مشر د اعدام په غبرګون کې په فرانکفورت، هامبورګ او مونیخ کې د ایران د اسلامي جمهوریت درې قونسلګرۍ وترلې. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر له غیر منطقي پریکړې وروسته په تهران کې د جرمني د سفارت شارژ دافیر هانس پیټر یوګل د پنجشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د لویدیځې اروپا د مشر لخوا یاد وزارت ته احضار او د ایران سخت اعتراض هغه ته ورکړل شو. د جرمني شارژ دافیر ته ویل شوی چې په جرمني کې میشتو ایرانیانو ته د اړینو قونسلي خدماتو برابرول او د هغوی د ګټو ملاتړ کول د کوربه هیواد پر غاړه دي، او د دغو مرکزونو د تړلو لپاره د آلمان د حکومت پریکړه په قصدي ډول له قونسلي اسانتیاو او خدماتو څخه د ایرانیانو محرومول دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر دغه اقدام مسخره، مداخله کوونکی، غیر مسلکي او له نزاکت لیري بللی، او هغه له هر ډول اساس او قانوني ارزښت څخه بې اعتباره ګڼي. د ایران د یوه پوه بنسټ کمپنۍ متخصصین په دې بدلی شول چې په شپه کې انځور اخیستونکي بی پیلوټ الوتکې تولید کړي. د صاحب د شبکې د خبر له مخې د ایران د پو بنسټ شرکت مدیر قازوی وویلی د وارد شویو بی پیلوټ الوتکو د کم امنیت له امله د ایران د پو بنسټ شرکتونو د څېړونکو یوه ډله وتوانېدله چې د څارنې په موخه انځور اخیستونکي ډرون الوتکه تولید کړي چې کولی شي مختلفې کمرې لکه د شپې لید کمرې د نصب امکان لري. د دې ټکنالوژي شرکت اجرایوي مشر قزوی زیاته کړې په دې ډرون الوتکو کې د مختلفو کمرو د نصب امکان شته. له هغې ډلې د شپې د انځور اخیستلو لپاره د دننه سرو او تودوخې لرونکي کمرو لګول او تر 180 ځله لویو پورې د کمرو نصبولو امکان لري. د دې ټکنالوژیکي شرکت مدیر د دې محصول نورو ځانګړتیاو ته په اشاره سره زیاته کړې چې د دې ډرون الوتکو د حرکت تمرین د الوتنې له 40 دقیقو څخه پورته توپیر لري. د دې محصول د څېړنې او پراختیا مرحله پای ته رسیدلې او دا د سوداګرۍ کولو په مرحله کې ده. په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو د درملنې لپاره له کاناډا څخه د افغان او کاناډایي ډاکترانو یوه ګډه ډله کابل ته رسیدلې ده. دوی وایي په علی آباد تدریسي روغتون کې ګڼ پیچلي عملیات ترسره کړي دي. 45 کلن احمد شاه اشرفي چې تازه له کاناډا څخه کابل ته راغلی دی، له 2 لسیزو زیاته موده په کاناډا کې د صدري جراحي برخه کې کار کړی او دا مهال له خپلې 6 کسیزې ډلې سره د علی آباد په تدریسي روغتون کې د صدري جراحي پیچلي عملیات ترسره کوي. د احمد شاه اشرفي کاناډایي همکاران کابل ته له راتګه خوشحالي څرګندوي او وایي چې افغان روغتیا پالانو ورسره په بېلابېلو برخو کې ښې تجربې شریکې کړې دي. په ورته مهال د علی آباد تدریسي روغتون چارواکي کابل ته د دغې روغتیايي ډلې له راتګه هرکلی کوي او له نورو روغتیا پالانو غواړي چې د افغان ناروغانو درملنه کې ونډه واخلي. د سرپرست حکومت سیاسي مرستیال ویلي چې له تاجکستان سره د سرپرست حکومت سیاسي اړیکې د ښه کېدو په حال کې دي او د دواړو لورو د استازو ترمنځ لیدنې هم زیاتې شوې. نوموړي د خصوصي پوهنتونونو له ځینو چارواکو سره په لیدنه کې د غرض ویلي چې سرپرست حکومت د پوهې او زده کړو ملاتړی دی او دیني او عصري علومو ته ارزښت ورکوي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان ساتنه او له ځمکنۍ بشپړتیا دفاع د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او د دې مسؤلیت د ترسره کولو لپاره باید په هیواد کې ځوانان د نننی عصر زده کړې وکړي. د سرپرست حکومت دغه چارواکي د خپلو څرګندونو په یوه برخه کې ویلي چې سره له دې چې سرپرست حکومت له ځینو ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي ستونزې لري، خو له هغوی سره د سوداګرۍ لپاره د افغانستان ټول سوداګریز بندرونه پرانستی دی. د پاکستان د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې په یوه برید کې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوي پولیس پنخه شوي چې له امله یې د 5 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د پولیسو یوه چارواکي ویلي چې په دغه برید کې د پولیسو هغه موټر پنخه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکوونکو د امنیت لپاره یې ساتونکي لیږدول. د پولیو یو بل چارواکي بیا ویلي چې په وژل شویو کسانو کې 5 ماشومان، یو پولیس او یو دوکاندار شامل دي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. او وروستۍ خبر هم دا چې د اسلامي مقاومت د عملیاتو خون اعلان کړی چې د لبنان په سویل کې د ځمکنیو جګړو له پیل تر اوسه کابو 1000 تنه صهیونیستي پوځیان مړه او ژوبل شوي دي. د صاحب شبکې د خبر له مخې د اسلامي مقاومت د عملیاتو خونې په یوه بیانیه کې راغلی چې د لبنان په سویل کې د ځمکنیو جګړو له پیل تر اوسه له 95 زیات صهیونیستي پوځیان وژل شوي او 900 نور هم ژوبل دي. د لبنان اسلامي مقاومت همداراز د 240 مرکاوا ټانکونو، 4 پوځي بلډوزرونو، 2 حامر دسکاو، 1 زغروال ګاډي او د 1 پرسونل باروډونکي موټر د ویجاړولو خبر هم ورکړی دی. د دې بیانې له مخې د مقاومت مبارزانو 3 هرمس 450 ډرون الوتکې او 2 هرمس 900 بی پیلوټ الوتکې هم نسکوري کړې دي. د خبرونو دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستان و تاسو را بولو در امروزی د سیاسي تبصره برخه ته چې موضوع یې ده په امریکایي وسلو سره د فلسطینیانو نسل وژنه. په غزه کې په امریکایي وسلو سره د صهیونیستي رژیم د جنایتونو دوام د امریکا په سیاسي ناستو او رسنیو کې د اختلاف وړ موضوع ګرځېدلې ده. واشنگټن پوسټ په دې اړه په خپل یوه راپور کې لیکلي، د اسرائیلو لخوا د امریکایي وسلو په مرسته د ترسره شویو جرمونو اسناد دومره زیات دي چې که واشنگټن د دغو جنایتونو په اړه لږ هم هوډ درلودای نو تر اوسه به یې له اسرائیلو حساب اخیستی وای. د واشنگټن پوسټ په وینا متحده ایالاتو نږدې 1500 راپورونه ترلاسه کړي چې ښایي اسرائیلو په غزه تړانګه کې پر ملکي وګړو د بریدونو لپاره امریکایي وسلې کارولې دي، خو واشنگټن له نړیوالو قوانینو او د خپلو تورو سیاستونو سرغړونه کړې او اسرائیلي ځواب ویلو ته نه دی غوښتی. د د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې د سینوسټي رژیم د جنایتونو پر وړاندې د خپل هیواد د حکومت د بې کفایتۍ له امله استعفا ورکړې، واشنگټن پوسټ ته ویلي چې د دغه هیواد د چارواکي د سینوسټانو د جنایتونو د رپورټونو څېړلو پر مهال د دې پر ځای چې د حقیقت موندلو په لټه کې وي هڅه کوي څو یوه لاره پیدا کړي چې دا جنایتونه په یوه نرم ډول د خلکو په ذهن کې څرګند کړي. د فلسطین له اشغال او د اسرائیلو د جعلي رژیم له جوړېدو راهیسې دغه رژیم د امریکا د بهرنیو مرستو تر ټولو لوی ترلاسه کوونکی هیواد دی چې په ګډه یې 310 میلیارد ډالر اقتصادي او پوځي مرستې ترلاسه کړې دي. امریکا د یوه تړون له مخې ژمنه کړې چې تر 2023 کال پورې به هر کال اسرائیلو ته 3.8 میلیارد ډالر ورکوي، خو دا مرستې بیا د جګړې په شرایطو کې څو چنده کیږي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پر غزې د اسرائیلو له برید راهیسې امریکا له اسرائیلي رژیم سره څه باندې 2.2 میلیارد ډالر مالی مرسته کړې ده. د امریکا د براون پوهنتون واټسون فکری کوټې هم په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو سره اعلان کړی چې د بایډن حکومت د غزې د جګړې 70% لګښت ورکړی دی. دغه فکری کوټې د خپل راپور په یوه بله برخه کې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې دوام د امریکا مالی مرستې ګڼلې او لیکلي دي دا چې د امریکا له مرستو پرته به د 2024 او 2025 کلونو ترمنځ د اسرائیلو د بودیجې کسر بې ساري حد ته رسېدلی وای، کوم شک شتون نه لري. له دې امله نه شو کولای په ډاډه ووایو چې د جنګ د امریکا له مرستو پرته به کولای شو چې په اوسني شدت او پراخوالي سره دوام کړی وای. امریکا له دغو مرستو سربیره له سینوسټي رژیم څخه پراخ سیاسي ملاتړ هم کوي. سپینې ماڼۍ په تېر یوه کال کې په امنیت شورا کې د هر هغه پرېکړه لیک د صدرولو مخه نیولې ده چې په کې د سینوسټي رژیم د غندنې او یا پر دغه رژیم د فشار اچول شامل وو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دغه سازمان له رامنځته کېدو رئیسې د ویټو شویو مسودو 2/3 برخه پرېکړه لیکونه د سینوسټي رژیم اړوند چې د امریکا لخوا ویټو شوي دي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو به هم تاسو خره غلاسو ایده د ایران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه خبرې. دوستانو زموږ نور پروګرامونه تاسو پر لپسې نشيږي چې تاسو به د قران په لوشتې نوې برخه واورې، ورپسې به هم د هر کله راشه پروګرام ته غوږ شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې پکې بېلابېل خبرونه او مطلبونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو لا یو بل پروګرام سره زفاتمی لخپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره تاسو حضور ته حاضر شویم، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. عزیزانو، د قرآن مجید د تلاوت، ژباړې او تفسیر د پروګرام له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې یو چې د انشقاق سورې په پای ته رسېدو سره دا د بروج سوره درته پیلو. دغه مبارکه سوره 22 آیتونه لري او په مکې مکرمه کې نازله شوې ده. د دغه سوري آیتونه لیوی خو د هغه ظالمانو لپاره چې مؤمنان په اور کې سوزول او شکنجه کول به یو ګواخ دی چې د خدای قهر به په دنیا او آخرت کې په هغه نازل شي. لبل خو د هغه مؤمنانو لپاره چې د مصیبتونو او بلاګانو په وړاندې ټینګ او پایدار وي، یو ډول ډاډیننه او د حوصلې پیاوړي کول دي، ځکه چې خدای تعالی په قیامت کې ظالمانو ته سزا ورکوي او مؤمنانو ته به یې لوی اجر ورکاندي. عزیزانو، په سر کې به د قرآن مجید د بروج د مبارکې سورې له لومړي تر نهم آیتونو تلاوت ته ستاسو پام راغواړو، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
جبارة دردير بخونكي مهربان خداي په نامه قسم دي په اسمان چي د برجونو لرونکي دي او په وعده کړی شوی ورځی د قیامت او په ګوایا حاضرېدونکي او په هغې ورځې چې هغې ته حاضري کولی شي چې د قیامت ورځ ده، هلاک د کړی شي خاوندان د خندق د اور د کندواله، هماغه له خشاکه ډکور چې مؤمنان به یې پکې سوځول. کله چې دوی د هغو په غاړو ناستو او د هغه شکنجو لیدونکي وو چې په مؤمنانو به یې کوله، او له دغو مؤمنانو د دوی کرکه یوازې په دې وه چې دوی په الله باندې ایمان راوړی وو چې ډیر غالب ښه ستایل شوی دی، هغه الله چې خاص د هغه لپاره د آسمانونو او ځمکې بادشاهي ده، او الله په هر شي باندې ښه خبردار او ګواه دی.
ګران اوریدونکو، دا سوره د ډیرو مکی سورو په شان په قسم سره پیل کیږي چې د مطلب د اهمیت بیانونکی دی، هغه هم په هغه آسمان په قسم سره چې ځلانده او د شپې پړکېدونکي ستوري لري او هره ټولګه یو فلکي صورت جوړوي. دا فلکي صورتونه په خوا په شپو کې مسافرو ته لاره ښوونکي وو. په ستورو لرونکو آسمان له قسم وروسته د قیامت په ورځ چې ټولو الهي پیغمبرانو یې وعده ورکړې قسم خوري. په دوام کې هم د قیامت ورځې په شاهدانو قسم خوري، که پیغمبران دي او که فرشتې دي او د هغوی د بدن په غړو او په هغه څه چې په قیامت کې به یې گواهی ورکوي. له څو قسمونو وروسته قرآن مجید د یوې واقعې یادونه کوي چې په تیر یو قام کې پیښه شوې. کافرانو به یوه لویه کنده کیندله او په کې به یې اور بلوه. هغوی به مؤمنان مجبورول چې یا له ایمانه لاس واخلي او یا به یې په کنده کې غورځول او ژبندي ژبندي به یې سوازول. کافران به پخپله د کندې په څنګ کې ناست وو او دغه دردناکې صحنې به لیدلې. ام هغه کار چې مشرکانو له حضرت ابراهیم علیه السلام سره وکړ او هغه حضرت په اور کې وغورځاوه، خو د خدای په اراده هغه حضرت بچ پاتې شو چې د هغه د رسالت د حقانیت لپاره یو دلیل او معجزه وي. قرآن مجید تأکید کوي هغه مؤمنان چې دغه شانې په سختۍ به په شکنجه کې مړه کېدل، په خدای له ایمانه پرته یې بله ګناه نه درلودله، هغوی نورو ته هیڅ آزار او تاوان نه رساوه یا هیڅ جرم او جنایت نه و کړی.
دوستانو، له دغه آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، په معاد او د قیامت په واقع کې دو عقیده د الهي دینونو مشترک تعلیمات دي او ټول پیغمبرانو یې وعده ورکړې ده. دویم، سره له دې چې خدای تعالی د انسانانو په ټولو عملونو علم لري، او خبر دی پری، خو په دنیا کې همداسې شاهدان ټاکلی چې په قیامت کې به د بندگانو په کارونو گواهی ورکوي. دریم، مؤمن انسان د ډیرو سختو شکنجو په وړاندې چې په اور کې سوزیدل دي له خپلې لارې لاس نه اخلي او په خپل ایمان ټینګ وي. څلورم، په ظالمانو لعنت او ورته خیری کول او له هغوی بیزاری څرګندول د قرآنی تعلیماتو برخه ده.
عزیزانو، اوس هم پام وکړئ، د قرآن کریم د بروج د مبارکې سورې لسم تر شپاړسم آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
ژباړه: بېشکه هغه کسان چې مؤمنان سړي او مؤمنې ښځې په فتنه یعنی عذاب کې اچولی وي، بیا یې توبه نه وي ایستلې، نو د دوی لپاره د جهنم عذاب دی او د دوی لپاره د ډېر سوزونکي اور عذاب دی. بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي، د دوی لپاره داسې جنتونه دي چې لاندې ترې ویالې بهیږي، همدغه ډیره لویه کامیابی ده. بېشکه ستا د رب نیول یقینا ډیر سخت دی. بېشکه همدغه الله اول ځلی پیدا کوي او دویم ځلی پیدا کول کوي، او هم دی ډیر بخونکی ډیر محبت کوونکی دی. د عرش مالک دی، لوی شان او عزت والا دی، هغه څه چې وغواړي ضروری کوي.
ګلون اوریدونکو، د تیرو آیتونو په دوام کې چې د ظالمو کافرانو لخوا د مؤمنانو شکنجه بیانولی، دا آیتونه فرمایي: دنیا ژر تیریدونکې ده او د دې دواړو ډلو کار په قیامت کې له خدای تعالی سره دی. ظالمانو ته به ډیر سخت عذاب ورکوي او مؤمنان به په جنت کې ډیرو ښو ځایونو ته بیایي. دا آیتونه د خدای تعالی د بخښنې او عفو په صفت ټینګار کوي او فرمایي: مهربان خدای آن شکنجه کوونکو ظالمانو ته هم په دنیا کې د توبې فرصت ورکوي، او کله کفر، ظلم او تیری لاس واخلي، خدای هم له ګناهونو تیریږي. دا په ګناهکارو انسانانو د خدای تعالی د ډیرې زیاتې مهربانۍ نښه ده.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، په تاریخ کې همیشه ظالمو کافرانو په ایماندارو سړو او ښځو ظلم کړی دی، نو هغوی له خپلې نیغ لارې لاس نه اخیست او د ژوند تر پایه پورې مقاومت کوو. دویم، په الهی سیستم کې هیڅ بندون نشته او همیشه د توبې لاره پرانستې ده. په همدې وجه د خدای له رحمته ناهیلي منه ده، نو ډیر بد انسانان هم که واقعي توبه وکړي، خدای منی او هغوی ته لاره ورکوي. دریم، خدای تعالی له خپلو ټولو بندگانو سره مینه کوي او ظالمان یې هم توبې او ستنیدو ته بللي او ورته یې د بخلو او ترې تیریدلو وعده ورکړې ده. څلورم، د خدای مینه او قهر په خپله زموږ د کارونو غبرګون دی. کله چې له خپلو بدو کارونو لاس واخلو، د خدای قهر به هم په مینه او محبت بدل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوسم د بروج د مبارکې سورې له اولسم تر دوویشتم آیتونو تلاوت اورو، هلته چې الله تعالی فرمایي:
هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
جبارة آية تاتا دلخكرو خبر غلي دي شفر اونيان او سمودیانو بلکی هغه کسان چې کافران شوی دي په دروغ ګڼلو کې لګیا دي او الله له هر لوري د دوی راګیرون کوي دی بلکی دغه د لوی قدر والا قرآن دی چې په لوح محفوظ کې دی.
قدرمن اوریدونکو د آیتونه په دنیا کې د الهي قهر دوو بیلګو ته اشاره کوي، یون د فرعون د سپایانو واقعیت چې د نیل په دریاب کې غرق شو او بل د سموت قوم کیسه چې په سخت باد او توپان سره وځپل شول، سره لدې چې دواړو ډلو ډیر زیات قدرت او شتمنی درلودله. بیا د خدای د رسول زمانه ته اشاره کوي او فرمایي هغه کسان چې ستا د رسالت او پیغمبرۍ تکذیب کوي په حق خو شیوی خود زید او دخمنه لمخه ده هغه انکار کوي او نه منی هغوی او ټول ظالمانو باید پوه شي چې د خدای تر اراده لاندې او ده هغه د قدرت په پنجه کې دي. خدای هغوی ته مهلت ورکوي او زر سزا نه ورکوي، دا د خدای د عجز او ناتوانی له عمله نه ده او نه به دی په دې خاطر چې د هغه د قدرت له حدودو بهر دی، بلکې بېله شکه خدای له ټولو لورو په ظالمانو احاطه اول کلری، خو د هغه سنت وګړو او قامونو ته د فرصت ورکول دی. د خدای کتاب هم له هر ډول خطره په امان کې دی او دخمنان هغه ته کوم تاوان نشي رسولای یا پکې تحریف او کوژوالی نشي راوستلی.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی د تیرو قومونو مطالعه له بشري ټولنو سره په چلند او مقابله کې د خدای د سنت د پیژندلو لپاره لازمه او ضروری ده. دویم، باید باور ولرو چې د نړۍ ډېرې پیاوړې او سنبالې لښکرې د خدای د ارادې په وړاندې کمزوري او ناتوانه دي. دریم، ظالمان د الهي طاقت له مداره بهر نه دي. خدای له ټولو لورو په ظالمانو ولکه او واک لري. هغوی د خدای د قدرت په منګولو کې دي او ترې د تیښتې هیڅ لاره نه لري، خو په خپله په دې نه پوهیږي او پوره غافله دي ترې. څلورم، قرآن له هر ډول تحریفه خوندي دی او خدای په خپله د ساتنې او حفاظت ضمانت کړی دی.
عزیزانو، همدلته د قرآن کریم د بروج د مبارکی سوره آیتونه پای ته رسیږي. په راتلونکي پروګرام کې به ورپسې سوره درته وړاندې کړو. تر هغه وخته مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
الله مو مل او خشیبی ولرئ.
کلا
راشا
ستا په انګو کې د حمزه د وینو سره دی تشبه د پښتو غزل ازوان زدی بابا کړم. د هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه او نیکه هلې ومنئ. هله د چیرو جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره زفاتمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او ټول ترې خوند واخلی. درنو مینوالو، اوس هم زما محترم همکار نوبت دی چې تاسو ته د تهران راډیو ادرسونه او د واټساپ شمیرې بیان کړي.
ډیره زیاته مننه کوم غلی فاطمی، زه هم تاسو ته او د تهران راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې دوستان هم روغ او جوړ اوسي
انشاءالله.
غلی فاطمی، که دې خوښ وي د پروګرام په سر کې به له تهران راډیو په تیره بیا له هر کله راشه پروګرام سره د اړیکو لارې اعلان کړو. خو په واضح توګه داسې ورته یادونه کوو چې د واټساپ له لارې زموږ او د دوی اړیکه به پیاوړې وي، او به که دوستان هم غواړي چې زموږ سره اړیکه ونیسي نو زموږ د واټساپ شمیره له ځانه سره ولیکي. شمیره داسې ده: 00991 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. بس موږ د واټساپ شمیره ځان سره ولیکئ، او په دې طریقه کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او ارتباط ونیسئ. نو دوستانو، له دې سربیره هم د ایمیل لارې هم کولی شئ چې زموږ سره اړیکه ونیسئ او خپل شعرونه او مطلبونه زموږ سره شریک کړئ، چې د ایمیل ادرس هم دی pashtonahnavi@yahoo.com. نو اغلی فاطمی، که ستاسو خوښه وي دلته به یوه دمه وکړو، بیا به راسو د دوی غږیزو پیغامونو برخې ته.
بېخي سمه ده. ډیر عزتمن اوریدونکو، یو ځل بیا درته ستاسو په خپل پروګرام یعنی هر کله راشه کې هرکلی وایو. نو زماني صاحب، د ګرانو اوریدونکو وخت نور نه نیسو او ورته واره زو غږیزو پیغام.
بالکل سمه ده غلی فاطمی، مخکې مو د ورځې مناسباتو په تړاو یو څه مقدمه یا بعضې مسایل ذکر کول، نو اوس زیات وخت نه نیسو، راځو د دوی غږیزو پیغامونو ته. او په لومړي سر کې د چا پیغام راخلو؟
د محترم ورور ایدری صاحب دی زما په خیال، چې ښکلې ډکلمره مشتره
استولې
دی، او موږ هم اورو او ګرانو اوریدونکو ته هم
اورو، چې انشاءالله دوی هم په ګډه واوري او ټول به واورو. نو غږیز پیغام:
خیر دی که می ویلی شي تن واړه لکه شمع، خیر دی که می ویلی شي تن واړه لکه شمع، بل ته می دی چوچی نشی غاړه لکه شمع. شکولو ته اظهار د مینې زړه اوبه کول دی، شکولو ته اظهار د مینې زړه اوبه کول دی. ګرانه د ښکلا ته د عشق ژباړه لکه شمع، مینه کې چې وکړي څوک او دس په خپلو اوښکو، مینه کې چې وکړي څوک او دس په خپلو اوښکو، لمونځ ادا کېږي په ولاړه لکه شمع. یو محفل می هم کنه کړو رنگ په واړه ژوند کې، یو محفل می هم کنه کړو رنگ په واړه ژوند کې، ځان ترونوم د قبر غاړه لکه شمع. اوس چې می د خپل جلوو خوا کې لیدای نشي، اوس چې می د خپل جلوو خوا کې لیدای نشي، بیا می د تیارو په زړه کې واړه لکه شمع. نور به دې شایي تماشې کړي د ناز وي، نور به دې شایي تماشې کړي د ناز وي، زه او زړه می اور او بشو دواړه لکه شمع، زه او زړه می اور او بشو دواړه لکه شمع.
ډیر زیاته مننه کوم له قدرمن رور خغلی حیدری صاحب څخه چې تل لموږ او ګران اوریدونکو سره خپل ښکلي ډکلمي او شعرونه شریکوي او ښکلی ډیزاین هم ورکوي، لکه څنګه چې غلی فاطمی په تیر پروګرام کې مو هم ویلي وو چې ماشاءالله خغلی حیدری صاحب ډیر ښه فعال دی او ډیر ښکلی ډکلمي له ښکلي ډیزاین سره په ګروپ کې شریکوي. نو دا د مونږ هم دوی ته د هر پروگرام کې راخلو انشاءالله. نو دوستان اوس هم راځو د خپل بل ګران او قدرمن ورور خاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب غږیز پیغام راخلو. البته غلی فاطمی د عبدالوهاب غیرت صاحب غږیز پیغام چې موږ غوره کړی دی د تیرن راډیو قدرمن اوریدونکو ته، هغه بل چار ډکلمه کړې ده او شعر د دوی شعر دی او البته د شعر محتوا هم د مناجات په ډول ده. نو په همدې تړاو مو راخیستی دی، نو په ګډه یې اورو.
ډېره مننه کوو د عبدالوهاب غیرت چې هم دې راوړو او عنوان دی بادار جل جلاله. ته بادار یې زه بنده یم بادار، ستا دربار ته په سجده یم بادار. ته مې وینې دواړه لاس مې لپکړي تو بگار سر په توبه یم بادارا. مخ می نا وړي د بل بادار په لورا، مخامخ ناست په کعبه یم بادارا. چې په ذکر دی مشغول یم زنده یم، بې له ذکر دی مرده یم بادارا. نورې مینې ما مومین لرا وستی، ستا د مینې پرنده یم بادارا. بله لار بله واده مې زړه کې نشته، په دې لار دغه واده یم بادارا. ثنا وایم وهاب غیرت غزل کې، ثنا خوان دی ورځو شپه یم بادارا. ډیر ښکلی او ډیره مننه کوو د وهاب غیرت صاحب.
ډیره ډیره زیاته مننه کوو د خپل قدرمن ورور او زموږ پخوانی ډیر هغه محترم ورور چې موږ ته همیشه عبدالوهاب غیرت صاحب موږ ته همیشه مطلبونه استي، پیغامونه استي او زموږ سره ملګرتیا کوي همیشه. نو موږ هم مننه کوو چې زموږ سره خپل ښکلي او شایسته شعرونه او مطلبونه شریکوي. زماني صاحب اوس هم راځو د خپل بیوبل محترم ورور او د پاکستان د عوامي شاعر محترم ګل اشنغری صاحب ښکلي غږیز پیغام اخلو، چې په خپل ښکلي غږ سره یو غږیز پیغام لموج او قدرمنو اوریدونکو سره شریک کړي.
نو دا هم پګړ
سره
یو د نظر غشي دی ګلفام لګي جو ودی لګي، د نظر غشي دی ګلفام لګي جو ودی لګي. او سمبر د کی دی ګام پګام لګي جو ودی لګي. دومره سره پروا نه کړم کمی سر باندې جو، دومره سره پروا نه کړم کمی سر باندې جو. او د غیبت کانی شام ودام لګي جو ودی لګي. سمر د کی دی ګام په ګام لګي جو ودی لګي. او مونږ په خوانه ورته سر جو پتل کی خه، مونږ په خوانه ورته سر جو پتل کی خه. او د سترګو جنگ په پورې بام لګي جو ودی لګي. سمر د کی دی ګام په ګام لګي جو ودی لګي. بس خو چشمار جو د یوسف په خریدارو کې شم، او بس خو چشمار جو د یوسف په خریدارو کې شم. بیا که په مصر کې نیلام لګي جو ودی لګي. او سمبل د کی دی ګام په ګام لګي جو ودی لګي. او د مخ په نور دی کلو ورېځې را خورې د زلفو، د مخ په نور دی کلو ورېځې را خورې د زلفو. که انا مې په د ماښام لګي جو ودی لګي، که علامې په دما خام لګي جو ودی لګي. او سمل د کی دی ګام په ګام لګي جو ودی لګي. پتش کتو کرا نسر وهی جو ودی وی، یا پتش کتو کرا نسر وهی جو ودی وی. او بس ک پستر ګستا د قام لګي جو ودی لګي. او بس که پستر ګستا د قام لګي جو ودی لګي. او سمبل د کی دی ګام په ګام لګي جو ودی لګي. او خپل خون به خمستا د سترګو قاتلانو په نوم، او خو خپل خون بخما ستا د سترګو قاتلانو په نوم زما په قتل کې انعام لګي جو ودی لګي زما په قتل کې انعام لګي جو ودی لګي او سمل د کې دي ګام په ګام لګي جو ودی لګي او په ویخنه شیرات لې په ویخنه را په وی که په پختنه زما ناراضي جو نه دی راضي که په پختنه زمان راضي جو نه دی راضي او غم که په زړه مې نه تمام لګي جو ودی لګي سمبل د کې دي ګام په ګام لګي جو ودی لګي ممکنه نه ده چې خلګۍ نه دی خوله واړوم ممکنه نه ده چې خلګۍ نه دی خوله واړوم او ستا نه کما باندې زکام لګي جو ودی لګي تانب کما باندې زکام لگی جو ودی لگی او سمبل دکی دی گام پگا ہم لگی جو ودی لگی مزه بزیا تکلی جو رنگ به نور هم خکلی شی مزه بزیا تکلی جو رنگ به نور هم خکلی شی او مست کخلی مو په یو جام لگی جو ودی لگی مست کخلی مو په یو جام لگی جو ودی لگی سمبل دکی دی گام پگا ہم او لگی جو ودی لگی هو یا دغی گل اشن غری دی چپ خوا یا حکمای یا دغی گل اشن غری دی چپ خوا یا حکلم زما په ما بحثوم الزام لگی جو ودی لگی یا دغی گل اشن غری دی چپ خوا یا حکلم یا دغی گل اشن غری دی چپ خوا یا حکلم په ما بحثوم الزام لگی جو ودی لگی سمبل دکی دی گام پگام لگی جو ودی لگی په ما بحثوم الزام لگی جو ودی لگی او سمبل دکی دی گام پگام لگی جو ودی لگی او د نظر غشی دی گل پام لگی جو ودی لگی سمبل دکی دی گام پگام لگی جو ودی لگی استاد او استاد خادم عوامي شهر ګلشت غری
ډیر مننه قدرمن ښاغلی ګولش نغری صاحب چې تل ملګرتیا کوئ اغلی فاطمی دوی هم همیشه ماشاءالله په ګروپ کې فعالیت لري او له موږ او ګران اوریدونکو سره خپل ښکلي ډکلمي او شعرونه او مطلبونه هم شریکوي بیا هم ځینې مننه کوو نو اغلی فاطمی دلته بیا هم زه وایم د مې واره رسېدلې په څه خاطر ځکه چې ملګري ستړي نه شي درې غږیز پیغامونه یې اورېدلي نو یوه لنډه د ما به وکړو دوستانو چیرې مزی او زموږ سره پاتې شئ له یوې لنډې د مې وروسته بیرته راګرځو
قدر من اوریدون کو یو زل بیا شرخ لاس په خپل پروگرام هر کل راشه کی زمانی صاحب زود قدر من اوریدون کو خطونو لیکنو او شیرون
بله بالکل و سم شیرون را خو بالکل
پس سر کی د قدر من ورو شغلی منصف خان منصف صاحب شیر را خو چیز مش او لگران اوریدون کو سره شریک کړي دی
چوای
وای چی دوی په مدد کی تری نوټونه غواړي هغوی بدل کی تری سرونه غواړي د یو څو غنو په بدل کی پیره او سترنه سره او سپین ګلونه غواړي بس کغم اوس می خوب تری پریش ده سترگی می پتش به خوبو نغواری ده خیط الوگی تا کجور بست ده سترگو الوگ با باغو نغواری منصف استا پا جیب لرم ولار ده منصف استا پا جیب لرم ولار ده خو محبوب دی سنگارو نغواری
خو محبوب دی سنگارو نغواری ډیره زیاته مننه کوله قدرمن ورور منصف خان منصف صاحب څخه چې خپل شعرونه زموږ سره شریکوي او تل په ګروپ کې هم فعالیت لري انشاءالله موږ هم دا د دوی شعرونه او مطلبونه راخلو بیا هم کورودان او خوشحاله اوسئ اغلی فاطمی اوس هم راځو د بل او ګران ملګری چې تیر پروګرام کې مو هم یادونه وکړه نوې زموږ سره په ګروپ کې یو ځای سوی ډیره مننه کوو قدرمن بصیر بیدار ستوری صاحب چې بیا مرته خره خلاص وایو نن مو هم د دوی یو شعر راخستې دی چې په ګډه زمزمه کوو او وایو وای چې څپې څپې د بحر کنارو نه لیرې ځي، سکون مو د ژوندون د دایرو نه لیرې ځي. لمبې لمبې وختونه مو د زړه په کور تیریږي، لوګی لوګی وجود مو د ایرو نه لیرې ځي. په زړه مې څه چل کیږي دا فریاد اورېدی نشم، غوږونه مې د درد د اورېدو نه لیرې ځي. وایي چې په نیمه شپه راپاڅېږم د ژوند غمونه شمارم، په نیمه شپه راپاڅېږم د ژوند غمونه شمارم، خوبونه مې د سترګو د لیمو نه لیرې ځي. وایي دا ځمکه ده په منډه، او که وخت په منډو شوی، په منډه منډه ځمکه مې د خپو نه لیرې ځي. بیا وایي چې په شګو کې مزل دی، خپل منزل ته نه رسیږي، د ژوند په اوږو بار شي، قافلو نه لیرې ځي، یادونه یې دی پاتې، او د کلي نه روان شو، دی چم کلی گاوند او دی کوڅو نه لیرې ځي. بیداره بیداره سپینو اوښکو یې پر مخ کړې لارې جوړې، بیداره سپینو اوښکو یې پر مخ کړې لارې جوړې، شوې کرخې 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 اننګونه لیرې ځي.
کور مو ودان قدرمن بصیر بیدار ستوری ورور، ستاسو له ښکلې شعر څخه زموږ او له ګرانو اورېدونکو سره چې مو شریک کړی ډېر خوند مو واخیستل.
واقعا چې ښکلې شعرونه زموږ سره شریک،
واقعا په قلم دې برکت شه، او ستاسو او زموږ اړیکه همیشه او تلپاتې وي
انشاءالله.
قدرمن اورېدونکو، د پروګرام په دې برخه کې راځو د خپل یو بل مینوال او قدرمن اورېدونکي نور احمد فطرت صاحب ښکلی شعر راخلو چې وایي: په سترګو کې راګرځي منظرونه منظرونه، چې لوستې مې د ستر ترکی ستر ستر کتابونه.
وایي چې لوستې مې د ستر ترکی ستر ستر, ستر کتابونه. دلته مطلب دلته د ترکی دوی یادونه کړې وه چې د نور محمد ترکی په دې شعر کې. ښاغلی فاطمې مخکې اوس تاسو چې هر بیت وایست، په هر بیت کې ښاغلی فطرت صاحب د شاعرانو او د مشهورو کسانو یادونه کړې.
یعنی ترکی هم مشهور د نور محمد ترکی شاعر و؟
نه، ولسمشر
ولسمشر خو
کېدای شي د کتابونه به موجود.
خو زه فکر نه کوم چې
یواز دلته د شعر یادونه نه ده کړې، لیکن دي ستر ستر کتابونه کړي، ستر کتابونه
شاید کتابونه نه. او هغه ته خو هغه په کمونستان په خپل هغه ته نابغه شرق ویل، خو اتمن په کتابونه
اتمن کتابونه لیکلي.
ول خورا لوی مقامونه، ډیر کارونه، ډیر ویاړونه، یو څه خلک دی رب ورکړي څومره غټ نمونه. ول بیرنی ک ویاړنی کمنظوم حکایتونه، عجب شایسته دی د سوسن چمن شعرونه.
دلته مغلی فاطمې سوسن چمن څخه دوی یادونه کړې وه چې د کوم شاعر شعری ټولګې نوم دی.
ولسته دی لیکلي کیسې ټولې لاس په لاس وې، نصیر احمدی خوخ دی پښتنو کړل داستانونه.
دا نصیر احمدی هم د پښتو ژبې ډیر تکړه ناول لیکونکی او مشهور لیکوال و چې متاسفانه اوس ژوندی نه دی.
ول کوهزاد که د پارسو لیکوال و، کار د پارسو و، ښاغلی حبیبي وکړه پښتو ته
چوپړونه.
حبیبي خو ته
تاسو هم باید، کوهزاد هم د فارسي ژبې مشهور لیکوال دی، او همدارنګه ښاغلی حبیبي صاحب هم د پښتو ژبې وتلی او نامتو لیکوال دی، د دوی یادونه یې کړې.
روخان خیرالبیان د پښتانه لپاره وکی، خوشحال امورتولی کل چلویش زره بیتونه.
بله،
خوشحال خان یادوی زما
دلته هم د خوشحال خان هم د روشان بابا چی خیرالبیان دغه مشهور کتاب دی. نو په دې خاطر او بل د خوشحال بابا د چلویش سره بیتونه یادونه کړی ده.
ول تحریر کوي خواری کاجی په لاس کې قلم دی، فطرت هم په پښتو کې کوي څه نا څه کارونه.
بله، بیا هم وایي چې تحریر کوي خواري کاږي په لاس کې قلم دی، فطرت هم په پښتو کې کوي څه نا څه کارونه. ډېره مننه قدرمن ورور نور احمد فطرت صاحب چې زموږ ملګرتیا کوي، او تل هم خپل ښکلي شعرونه او ډکلومې او زمزمې زموږ او لګران اوریدونکو سره شریکوي. نو اغلی فاطمی دلته به راشو د پاکستان څخه چې زموږ قدرمن رور سید جمیل حسینی صاحب دی د اخلاص او مینې په اړه یې یوه څلوریزه یا څو بیتونه زموږ سره شریک کړي دي. نو دا بیتونه داسې دي چې وایي دلته اخلاص مه کوه ستړی بشي، دلته اخلاص مه کوه ستړی بشي، د خپلې مینې پوروړی بشي، خلک اخلاق او انسانیت ته ګوري. خلک البته داس دی، خلک اخلاق او انسانیت نه ګوري، پیسې پیدا کړه چې خاغلی بشي. نو دلته وینه چې اغلی فاطمه نور توضیحات ستاسو په غاړه دي، څه ویلي؟
خواهش کوم. اول خو ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور جمیل حسین صاحب چې موږ ته داسې ښکلي شعرونه را استولي. خو متاسفانه دا دنیا متاسفانه مادي شوې ده زماني صاحب، هغه اخلاق او انسانیت او خلوص سو دا شیان پکې ورک شوې ده. خو متاسف یو پدې کې انشاء الله تعالی چې هم هغه وضعیت په بیا راشي.
خو هغه فاطمی وخت نه لرو،
او یسانی صاحب دغه کې اشاره کوي چې بلا وخت نه لرو او نور مطلبونه به
بل پروګرام
به ژدو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.